آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې نن وروستۍ ورځ وه. د امریکا د کانګرس د خارجي اړیکو جرګګۍ دی و امریکایي عسکر په بدل کې د 15 طالبانو د خوشی کولو په باب نن استمایه غونډه رابللې ده. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې مرکزی حکومت به د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره اقدام وکړي. درنو اوریدونکو سلام، دا د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د خبرونو د اوریدونکو وروسته، لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ویل شو په خبرونو کې، البته هم به واورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوم پړاو د کمپاینونو وروستۍ ورځ ده. نو د کابل او ولایتونو نه به تاسو ته تازه حال احوال وار په وار د هر ولایت نه، البته هڅه به وکړو چې د څو ولایتونو نه تاسو سره تازه حال احوال شریک کړو. اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې زه نوشاب آشنا او زما همکار سید سلیمان شاه به درته واورو.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر جیمز کنینګهام د جمهوری ریاست د دوړو کاندیدانو نن وغوښتل چې خپلو پلویانو ته سپارښتنه وکړي چې په انتخاباتو کې درغلي نه کوي. د امریکا سفیر ویلي دي چې په افغانستان کې چې په انتخاباتو کې درغلي به هر مرو افشا شي او هر هغه څوک چې په درغلي وکړي لس لري اعتبار ته به تاوان ورسیږي. د امریکا سفیر دغه پیغام د دریجې به ترجمان خبر اعلان ته ولست.
ما از هر دو کاندیدان درخواست می نماییم که ستادهای انتخاباتی خود را هدایت داده تا از تقلب خودداری نمایند. تقلب افشا می گردند.
من دوالو کاندیدان نه غوښتنه کوم چې خپل پلویان ته سپارښتنه وکړي چې درغلی دنه کوي، که درغلی وکړه نو افشا کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش هم د افغانستان حکومتي چارواکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونو ویلي چې په انتخاباتو کې به بې طرفه وي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ویل چې ملي اردو به په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. هغه وویل چې اردو هیڅ سرتیری د کمپاین حق نه لري او نشي کولی شي د کوم کاندید د ګټې یا تاوان لپاره کار وکړي. بل پلو ته طالبانو کړی ده چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ګډوډولو کوښښ به وکړي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو امنیت په کلکه ساتي. تورن جنرال افضل امان ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به په ځانګړي توګه د ملي اردو په امنیت ساتلو کې بشپړ رول ولوبوي. په افغانستان کې انتخابات د شنبې پر رسیږي او انتخاباتي مبارزه نن شپه په 12 بجو پای ته رسیږي.
توقع کیږي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل باندې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو له اسارت نه د امریکایي خورزابت برګډال د خوشی کولو او له ګوانتانامو نه د طالبانو د 15 قیدیانو د آزادولو په پس منظر باندې په کانګرس کې د وسلوالو ځواکونو د جرګې د غړو په مخ کې په یوې استمایه غونډه کې رڼا واچوي. د قیدیانو د تبادلې نه وروسته اوس غټه لانجه راپورته شوې ده او ښاغلی هیګل به له یو لړ سختو پوښتنو سره مخامخ شي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې د دغې پټې معاملې د سرته رسولو نه مخکې ورته د اوباما ادارې پوره معلومات نه و ورکړی. طالبانو تیره میاشت موافقه وکړه خورزابت برګډال چې د تیرو 15 کلونو نه ورسره قید و د ګوانتانامو 15 له نظامي محبس نه د خپلو 15 لوړپوړو ملګرو په بدل کې آزاد کړي. د اوباما د ادارې ماموران له خپل دې پریکړې نه دفاع کوي چې کانګرس یې دیرش ورځې مخکې نه خبر و. دیرش ورځې مخکې نه و خبر کړی. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جان کاریبي وایي چې د برګډال د راخوشي کولو یوه ډیره نازکه او لنډه موقع موږ ته په لاس راغلې وه او نه مو غوښتل چې له لاسه ووځي. ویاند وویل چې د ملي امنیت ټول غړي په دې نظر و چې په مسونه توګه او آرامه فضا کې د دغه کار سرته رسول ډیر مهم دي، خو د امریکا د کانګرس رئیس جان بینر د اوباما په حکومت تور لګولې ده چې د ګوانتانامو له مابس نه دی و امریکایي عسكر په بدل کې د طالبانو د 15 لوړ پوړو قیدیانو په خوشی کولو سره د امریکایانو ژوند نوموړي په وینا نور هم له خطر سره مخ کړی دی.
ریپورټونه وایي چې د غزنی په ولایت کې وسلوالو سړو د 15 تنو تختول شو استادانو او محصلینو نه 15 تنه بیرته خوشی کړی دي. پرون د غزنی ولایت د اندړو پولیسو والي کې د کابل قندهار په لوی لار باندې وسلوالو سړو د قندهار د پوهنتون شاوخوا 15 استادان او محصلین پر غمل ونیول. نور جزئیات به په سیمه کې زمونږ خبریال عزیز الله پوپل راکړي. اوس موږ سره د ټلیفون په کرښه دی پوپل صاحب. چارواکي څه وایي؟ آیا دغه 15 کسان چې خوشی شوي دي او پاتو کسان د خوشی کولو په اړه څه ویل کیږي؟
بله صاحب، اول خو غواړم چې لرنه کې تصحیح وکم، دا کسان چې خوشی شوي دي دا استادان نه بلکې 15 تنه محصلین دي. په مجموع کې هغه جرګه چې د ځایي مشرانو لخوا له پرون ورځې راهیسې جوړه شوې ده لا هم نه ده توانېدلې چې یرغمل شوي کسان راخوشي کړي. په دې برخه کې دوه نوې خبرې رامنځته شوي دي. اول دا دی چې د بس موټر چلوونکي 10 تنه عام مسافر او 6 تنه محصلین له پرون ماښام څخه بیا تر نن سهار پورې وسلوالو خوشی کړي دي. دوهم دا هغه ځایي ولسي مشران چې د جرګې په شکل په دې موضوع کې ملګرتوب کوي، هغوی دغه خپله جرګه لویه کړې ده او د سیمې نور بانفوذ او مخور کسان هم لدان سره د موضوع د حل لپاره ملګری کړی دي. خو یو ټکی چې هغه د یادونې وړ دی، هغه دا چې لا هم په دقیق ډول نه څرګند شي په يرغمل څو کسانو کې څو تنه استادان او څو تنه محصلین دي. په دې اړه چې مې د کندهار د پوهنتون له رئیس ډاکټر حضرت میر تاخیل سره خبري وکړې، درته ویل چې دوی ته د نن ورځې 12 بجې شول سي چې د استادان به خوشی کړي.
مننه تاسو
نه. اوس لا هیڅ پیشرفت نه دی شوی.
ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي چې مرکزی حکومت به په شمال کې د موصل له ښار نه د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ایستلو لپاره له کوردي چارواکو سره یو ځای کار وکړي. جنګیالیو دغه ښار له عراقي ځواکونو نه پرون د سه شنبې په ورځ ونیو. هوشیار زیباری وویل چې عراقي مشران باید سره یو شي، ځکه چې د نوموړي په قول هیواد دی ور ډیر بد ګواښ سره مخامخ شوی دی.
په عین وخت کې د عراق د پارلمان رئیس وایي چې د عراق ځواکونه د جګړې په وخت کې له میدان نه تښتېدلي دي. نوموړي وویل
وعندما احتدمت المعركه داخل مدينه الموصل تخلت
کله چې په موصل کې جګړو زور موند، عراقي ځواکونه وتښتېدل، خپلې وسلې زری لرونکي موټرې او قمندانان په میدان پرېښودل، حتی چې د موصل هوایي میدان په ډېر اسانۍ سقوط وکړ. په میدان کې موجودې الوتکې او نور ټول وسایل د مخالفانو په لاس کې لوېدلې دي. سربېره پر دې ډېرې پرمختللې وسلې هم هغوی نیولې دي. دا یو ډېر مجرمانه عمل و. حمله کوونکو په جګړه کې د راکټ لنچرونو او الوتکو ضد وسلو نه کار واخیست.
وسلوالو کسانو په موصل کې د ترکیې قونسلګرۍ نیولې ده او 8 ترکان د خپل ځان سره وړي دي. ویل کېږي چې په نیول شوو کسانو کې په موصل کې د ترکیې جنرال قونسل 3 ماشومان او د ترکیې د خاصو ځواکونو غړي هم شامل دي.
او دا هم څو لنډ خبرونه. توقع ده چې د امریکا د کانګرس غړي به نن د چهارشنبې په ورځ د نایجیریا د بوکو حرام د ډلې په اړه غور وکړي. بوکو حرام د نایجیریا په شمالي ختیځ کې خپل حملې زیاتې کړې دي او یو شمېر ښځې او جونې تښتولې دي.
د یوکرین حکومت د روسیې دا وړاندیز رد کړی دی چې د طبي غاز بیه به 40% کمه کړي. د یوکرین صدر اعظم ارسینی یاستینی نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په هر 0 متر مکعب غاز په نرخ کې $100 کمول څه ګټه نه لري او پرې زموږ وس رسیږي.
د فلیپین پولیس وایي چې د ابوسیاف د اسلامي ډلې یو مهم غړی نیول شوی دی. پولیس وویل چې خیر مندوس د مانیلا د ښار په وینا هي کې نن سهار وختي له کور نه ونیول شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو د شنبه په ورځ به چې د جوزا د میاشتې له 24 نیټې سره سمون خوري، د امریکا غږ آشنا راډیو ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه د انتخاباتو ورځې ته ځانګړې شوې وي. مونږ به تاسو ته د انتخاباتو د دوهم پړاو په حکله نوي خبرونه، ریپورټونه او په دې حکله تبصرې وړاندې کړو. د جمهوري ریاست د انتخاباتو په حکله د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره آشنا راډیو ته غوږ ونیسئ.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نو اوریدل. پام وکړئ د ټاکنیزو مبارزو وروستۍ ورځې حال احوال ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوم پړاو د کمپاینونو آخري ورځ وه او داله، او د کابل او ولایتونو نه رپورټونه وایي چې کمپاینونه ښه په جوش او خروش روان دي. د خبرونې په دې برخه کې غواړو د انتخاباتي کمپاینونو په اړه په کابل او ولایتو کې د خپلو همکارانو سره په مستقیمه توګه خبرې وکړو. اول بلال شو د ولسمشرۍ د دوم پړاو په اړه به د خپل همکار ریم ګل ساروان خبرې واورو. ساروان صاحب، تاسو خو د انتخاباتو د لومړي پړاو او همدارنګه د دوم پړاو په اړه راپورونه جوړ کړي او خپاره شوي دي، اوریدونکو په جریان کې دي. په عمومي لحاظ دا ځلي انتخاباتي کمپاینونه ستاسو په نظر څنګه وو؟
مننه. د لومړي پړاو دوهم پړاو ټاکنیزو مبارزو ترمنځ یو توپیر چې البته د ټاکنو څارونکو ادارې په ګوته کوي هغه دا و چې په دوهم پړاو کې تر ډېره پورې کمپاینونه په ښارونو کې متمرکز وو، له رسنیو له لارې ډېر زیات خپرېدل. د دې تر څنګ خلک راتلل ډلې ډلې او مختلف ملاتړونه په لویو غونډو په هوټلونو کې په کابل کې کېدل. کور په کور کمپاینونه ویل کېږي چې په کلیوالو سیمو کې کم ول، خو د ټاکنیزو یا د ټاکنو څارونکو وایي چې دا ځل هم لکه د تیر په څیر خودجوشه ټاکنیزې مبارزې خورا زیاتې وي. نن چې یو څه ډېر متفاوت په کابل کې لیدل کېدل هغه دا و چې دواړو کاندیدانو له اړخه د خلکو ګډون په د دوی په ټاکنیزو مبارزو کې، یعنی رضاکاره ټیمونه ډېر زیات وو. زه نن د ډاکټر اشرف غني احمدزي ټاکنیز کمپاین ته ورغلی وم، هلته ځوانان لګیا وو چې هغه ته یې کمپاین کوو. د دې تر څنګ د ښار په بله څنډه کې بیا د ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړي لګیا وو چې هغه هم ځوانانو رضاکاره ډلې وي، هغوی هم د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړي ټاکنیزې مبارزې کولې. ازل په دې ټاکنو کې مناظرې نه وي، یعنی تلویزیونونو ته دواړه کاندیدان را نغلل چې په خبرو کې سره مناظره وکړي، په پروګرامونو وغږېږي، په طرحو سره وغږېږي، په اقتصادي پلانونو سره وغږېږي او ووایي چې کوم کاندید څه لري او بل کاندید څه لري. دا هغه عمده ټکی و یا هغه خلاوه چې تر ډېره پورې په د ټاکنو په دوهم پړاو کې د خلکو
له نظره ولیدل شو. بله، څارمن صاحب، دا ځلی په انتخاباتو کې، یعنی د انتخاباتو په دوم پړاو کې یوازې دوه کاندیدانو، نو د کاندیدانو کمی یا یوازې د دوو کاندیدانو شتون څه تاثیر لري په روانو کمپاینونو چې نن ورسته یو رزول؟
البته تر ډېره پورې خلکو لپاره جالبه دا و چې دوه کاندیدانو، خلک کنفیوز ډېر زیات نه وو یا خلک ډېر زیات لدې پړاو گیچ نو ول سي کوم کاندید ته ورشي یا کوم ته ورنشي. د تیر ځل ټاکنو سره یو توپیر دا و چې عام خلکو ویل اته کاندیدان ول مختلف ډلې وي او چاله چانه ملاتړ کوو. خدای ته خوالې په دې ټاکنو کې دا و چې دوه کاندیدان ول دواړه کاندیدانو مختلف برنامه پروګرامونه درلودل، دواړه له مختلفو ادرسونو نه غږېدل. نو هر کان هر رای ورکونکي خپل کاندید پیژند چې ورشي او ملاتړ وکړي. څه شي چې په دوهم پړاو کې تر ډېره پورې زیات محسوسې دا و چې د لومړي پړاو کاندیدانو ملاتړونه وو چې یو له بل نه کول. وروستی کاندید چې تر اوسه پورې پاتې و هغه انجینر قطب الدین هلال و. قطب الدین هلال نن البته یو ساعت وړاندې له ډاکټر اشرف غني احمدزي نه ملاتړ وکړ. تاسو ته معلومه ده چې قطب الدین هلال په لومړي پړاو کې د انجینر ګلبدین حکمتیار چې لا اوس هم د افغانستان د حکومت لوی وسطوال مخالف دی، د هغه ملاتړ یې ځان سره درلود. خو د ورځې په اوږدو کې، یعنی له غرمې مخکې، بیا د قطب الدین هلال یو مرستیال له ډاکټر عبدالله عبدالله سره یو ځای شوی و. د دې تر څنګ نور کاندیدان چې په لومړي پړاو کې ولاړ ول هغوی ونشو کړلی چې لومړی یا دوهم شي. دوی ملاتړونه کول چې دا تر ډېره پورې د خلکو لپاره د بحث وړ ول چې کوم کاندید له چانه ملاتړ کوي یا څوک څنګه ورځي. دا هغه څوک چې د خلکو لپاره ډېر جالبیت درلود.
بله، ډېره مننه څاروان صاحب. بیا به هم د تازه حال احوال د پاره د نورو همکارانو په څیر بیا هم تاسو سره تماس کې اوسو. کور دی ودان.
Okay.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو بیا هم د کمپاینونو او د نننۍ وزباکله حال احوال ته سره شریکو. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون همکار ایوب خاورین هم کابل ته تللی دی او همدا اوس په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، په دا څو ورځو کې اول خو درته ستړي مشي ویم، بله دا چې په دې څو ورځو کې چې کابل کې یاستی د انتخاباتي کمپاینونو په برخه کې هم څه ولیدل، تازه خبرې ستاسو دپاره څه دي؟ بله خاورین صاحب، غږ مې اوري؟
سلام وړاندې کوم اوریدونکو ته. زه په کابل کې په نن ورځ ما په ښار کې په بازار کې د خلکو سره تیره کړه. د کمپاینونو عمومي احوال زموږ همکار څاروان ته درکړ. زه په خپل شخصي او چې څه ما وکړل، د شتي برچي ته تللی وم. هغه سیمه موږ د دري ژبو او په خاص توګه د هزاره وړونو هلته اکثریت اوسیږي. د یوې کورنۍ سره چې البته د څو کورنۍ سره زه وغږېدلم، خو تر ټولو جالبه خبرې دا وه چې انتخاب یې دا ځلې دوی فردی وبالو، چې په یوه کورنۍ کې محمدی صاحب چې د کور مشر و هغه نجاري کوي یا د لرګیو کار کوي، هغه وویل چې زه د ما انتخاب خپل ده. د میرمنې انتخاب دی چې یوه زړه بوډۍ وه، د ډېر عمر ښځه وه، هغې وویل چې زما انتخاب په خپله خوښه ده. او زوی هم همداسې خپل انتخاب درلود. درې سرو همدا وویل چې د دوی کور 12 غړي ټولو رای کارتونه لري او ټول د رای پور د شنبې په ورځ د رای مرکز ته ځي. په زمین کې دوی په کور کې خټګر وو چې کور جوړه وو. هغه خټګر وویل چې هغوی هم د جمعې د شنبې په ورځ کار کوي، همدا خپل کار ته به ادامه ورکوي په دې کور کې. اما د رای اچول دپاره همدی د کور مالک دوی ته اجازه ورکړي ده چې د شنبې په ورځ به دوی هم د مرکز ته ځي او رای به ورکوي. تر ټولو یوه بله مهمه خبره دا وه چې په دې سیمه کې کله چې زه د دشتي برچي د بابا مزاري له چوکه مخ په دشتي برچي تلمه، نو د سړک د یوې لوري نه یو کاروان، البته د کمپاین یا ټاکنیز کاروان د اشرف غنی را روان وو، او زما د بل لوري نه د عبدالله ټیم خپل اعلان کول. په دغه سیمه کې دواړو کاندیدانو هڅه کړې ده چې د استاد مزاري وښيي چې هغه د دوی سره د دوی دعوی د لاري یا ارمانونو اهداف ترلاسه کوي. دواړو کاندیدانو تمرکز ډېر زیات فهمیده چې خلک درای مرکزونو ته واڅوي چې درای مرکزونو ته ولاړ شي.
مننه خاورین صاحب. په عمومي ډول د کابل خاریان څومره خوشبینه دي انتخاباتو ته؟ څه وی
د ټولو امنیتي چې دلته نن امنیت ټیم نیول شوی د څو ورځو راځي، نن هم ځای امنیتي پوستې شته. اما د کابل فضا ډیره خوشبینه ده. خلک د رایو د ټاکنو ورځو ته لیواله دي چې د شنبې په ورځ دوی د رای مرکز ته ولاړ شي او په دې رایګیري کې برخه واخلي. انتخاب ډېر واضح ده. دا ځلې د تیرو ټاکنو برعکس د یولسو یا د لسو کاندیدانو پر ځای دوه کاندید دي او انتخاب ډېر واضح ده. دغه کس چې عباس خان نومیدو په کوټه کې 14 کاله مهاجرت تیر کړی وو او ویل چې زه غواړم چې زما دوه ورونه چې اوس هم په پاکستان کې مهاجر دي، داسې یو کاندید ته رای ورکوم چې هغه خلکو ته روزګار پیدا کړي، خلکو اقتصاد ښه شي او زما دوه ورونه د مهاجرت نه خلاص شي، د کوټې نه بیرته افغانستان ته راشي، له ما سره یو ځای واوسیږي. او که چیرته داسې یو کاندید انتخابات وګټي چې دوی ته کاریابي د کار زمینه برابره شي، نو زما ورونه به د مهاجرت نه خلاص شي. هر چا خپل یو هدف درلود چې یو کاندید خوښ کړی وو او په هغه هدف په هغه اساس باندې خپل کاندید ته یا خپل
بله یعنی د دوه کاندیدانو شتون بیا هم د افغانستان ټولو وګړو ته د رای اچونه او د رای ورکونه او انتخاب اسانه کړي. مننه خاورین صاحب. ساز د کور ودانی البته قدر منوریدونکو بایت ویم چې ایوب خاورین به د انتخاباتو په ورځ په مستقیمه توګه په خبرونه کې هم موږ سره یې.
مثبت فکر وکړي او نو ماندان نه د هغوی د نیمګړتیاو لمخې بلکې د هغوی د خېګړو مخې پرتله کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس هم د کندهار په لور ځو. په کندهار کې زموږ همکار پوپال صاحب هم د اوس د تلیفون په کرخه سره دی او نور خبره حال احوال به د کندهار په اکله د پوپال صاحب نه وپوښتو. پوپال صاحب ستړی مشي، څه حال احوال دی په کندهار کې د انتخاباتي مبارزو چې نن وروستۍ ورځ ده، څنګه تیره ده او څنګه څه روان دي؟
بلې نشاب جانې، تاسې او درنو اوریدونکو ته سلام او احترام. نن د کندهار په ساته باندې د ټاکنیزو مبارزو وروستۍ، البته ټول هېواد په ساته باندې وروستۍ ورځ وه. دلته په کندهار کې څو پرله پسې غونډې وشوې چې لوړ شمېر کې کسانو پکښې ګډون کړی و. دغه راز د ښار په بېلابېلو برخو کې غټ غټ پوسټرونه لګېدلي او د دواړو نماندانو پلویانو بروشرونه هم تر خلکو پورې رسول، تر څو د خپلو نماندانو هغه اهداف پکښې هغوی ته تشریح کړي. له دې څخه علاوه نن په زابل کې د ډاکټر اشرف غني احمدزي په ملاتړ یوه ډېره سره غونډه وشوه، او دغه راز د هغه په ملاتړ له ښاري صفا ولسوالۍ څخه بیا تر نک سیمې پورې د لسګونو موټرو د کاروان په ترڅ کې ملي نغمې ژغول کېدې او د ډاکټر اشرف غني احمدزي تصویرونه یې له ځانه سره لېږدوله. دغه راز په هلمند او روزګان کې هم د ولسمشرۍ د دواړو نماندانو ملاتړ کوونکو د ملاتړ غونډې درلودلې. خو یو مهم ټکی نوشابه جانې چې ډېر زیات مهم دی، هغه دا چې په دې برخه کې هغه اکثریت خلک د حمل د شپاړسمې نېټې له ټاکنو څخه زیات معلومات لري او لاغه څخه راوځي د ټاکنو په باب هغه معلومات چې دوی لري انتخابي ورته اسانه کړی دي، او دغه دوه مخکښ نوماندانو پر اړیکه باندې دوی کافي معلومات لري. لدې څخه یو بل ټکی چې خلک یې دی، هغه خاورین صاحب هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې انتخاب دا ځل اسانه شوی دی، دوه نوماندان دي. په دې حال کې د اکثریت خلکو غوښتنه هم ده چې آی کاش کې د حمل د ټاکنو څخه وړاندې لا ډیر محدود شمیر نمایندان پاتې شوی وای، او هغوی ډیر زیات مثلا چنل شوی وای او یو محدود کسان د اصلي ته درېدلی وای.
یعنی په عمومي توګه هم دغه سیمې چې تاسو نوم واخسته ذکر هم کړ په خپل خبرو کې، دغه ټول خلک څومره خوشبینه دي ټاکنو کې، څومره لیوالتي اخی چې دوی به ګډون کړي؟
علاقه مندي نهایی زیاته ده، ځکه اوس خلک د ثبات غوښتونکي دي، د پیشرفت غوښتونکي دي، او دغه ورستی یو یا یو نیم کال کې یا تر دې څو زیات موده کې دغه بیروزګاری یا د تجارت د کارونو یو څه ټکنی کېدو د خلکو په ذهن کې دغه لیوالتیا نور هم زیاته کړې ده چې څونه شرکېدلای شي، نوې زحمت وټاکي، او د هغه په وسیله باندې د تجارت څخه رانیولې بل اخره د ژوند تر هرې برخې پورې چې د ټاکنو لقبله قرباني سوري غوړېدل دي، دغه شته دغه حالات د پای ټکی شي دي، او دا ورته معلومیږي چې دا کېدلای شي د دوی د رای په استعمال سره ډیر ژر وسی.
بله کور ودان پوپال صاحب، بیا به هم تاسو سره وروسته په نورو ورځو کې او نورو خبري برخو کې تاسو سره په تماس کې اوسو. زپاره هم کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم د کندز حال احوال او دا چې څه خبرې آلته روانې دي د خپل همکار ګل رحیم نیازمن نو ورو نیازمن صاحب ستړي مشي په کندز کې څه خبرې دي؟
سلامات اوسې. په کندز کې هم لکه څنګه چې موږ خبرونه دغه دوه کاندیدانو کارمن کمپاین مبارزه جریان لري، او په دغه وروستیو دوه ورځو کې چې نن پرون او بل ورځو په ښار کې د کمپاین موټرې درلودلې، په سرونو باندې لاسپیکر لګول شوي وو، د خپل کاندید په طرفدارۍ باندې شعارونه ویلي، کړنلارو ځینې مهمې خبرې اورمودې خلکو ته. په کندز ښار کې لکه د حمل د شپاړسم د انتخاباتو غونډې د کاندیدانو عکسونه لګېدلي دي، په سړکونو باندې پاس ځړول شوي دي، او همدارنګه لویې وړې غونډې جوړېږي او د مختلفو قومونو استازي او خلک د خپل د کاندید نه ملاتړ اعلانوي. که څه هم همکاران همدې ته اشاره وکړه چې اوس لکه انتخاب آسان شوی هم دی، خو بیا هم خلک غواړي چې هغه خپل طرفداري د خپل کاندید نه وښيي او دوی په خپل دغه ملاتړ باندې نور طرفدار هم پیدا کړي.
بله مننه نازمان صاحب، بیا به هم تا سره په تماس کې اوسو. زه پارم کور ودان قدرمن اوریدونکو د نورو ولایتونو نه به هم تاسو حال احوال ولرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د څو ولایتونو حال احوالم واورېده. اوس به هم د خوست په اکلا واورو چې زموږ همکار ابراهیم رحیمی را سره دی. البته د تلیفون په لیکه را سره دی. رحیمی صاحب، مهرباني وکړئ ستړی مشې، په خوست کې د کمپاینونو په اکله څه خبرې روانې دي نن وروستۍ ورځ وه؟ خلکو څومره کمپاینرانو څومره د موقع نه استفاده کړې ده؟
بله نو شبه خوري تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ نور همکارانو ویل، دا ځل د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنو لپاره په دغو ولایتونو کې، البته په جنوب ختیځو ولایتونو کې، ټاکنیزې مبارزې ډېرې ګړندۍ وې. ډېر خلکو پکې ګډون وکړ. نن چې د ټاکنیزو مبارزو وروستۍ ورځ وه، په دغو خوست او شاوخوا ګاونډیو ولایتونو کې د نمایندانو په ملاتړ غونډې وشولې. البته لوی غونډې وې، تر یوه حده خلکو پکې ګډون وکړ او له دواړو نمایندانو څخه یې پکې ملاتړ څرګند کړ. نو شبه خوري په مجموع کې باید وایو چې په خوست او یا پکتیا او پکتیکا تر لوګره پورې دلته خلک په ټاکنو کې د ګډون لپاره ډېر لیواله ښکاري. ځکه چې دوی ګډون په ټاکنیزو مبارزو کې بیخي زیات وو. حتی په دې وروستۍ ورځو کې داسې هم وشول چې د دواړو کاندیدانو رضاکارانه پلویانو په موټرو باندې لاؤډ سپیکرونه ولګول، په کلیو کې وګرځېدل، په کوڅو کې وګرځېدل، حتی د ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته لاړل. خلک یې په ټاکنو کې د ګډون لپاره راوبلل او وایي غوښتل چې د دوی په ګټه په ټاکنو کې برخه واخلي. د تیرو ټاکنو په څیر زه فکر کوم دا ځل په دغو سیمو کې د خلکو لیوالتیا بیخي زیاته ده او خلک غواړي په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه رحیمی صاحب، ساسته کور ودانی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو، د خبرو اترو گفته شنود د پروګرام د باس موضوع دا ده چې ولسمشرې ته دواړه نوماندان به خپل ملاتړ سره کړی وادي او ژمنې څومره پوره کی. په همدې موضوع باس کې تاسو خپل پوښتنې تیارې کړئ. زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو لنډ خبرونه واوري.
نن د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې وروستۍ ورځ وه. انتخاباتي مبارزه د شپې په 12 بجو پای ته رسیږي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام د جمهوري ریاست په دواړو کاندیدانو باندې غږ وکړ چې خپلو طرفدارانو ته سپارښتنه وکړي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. خبری رپورټونه وایي چې په غزنی کې وسلوالو سړو د 15 تختور شو استادانو محصلینو د جملې 15 کسان بیرته خوشي کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل هم دا اوس نن د چهارشنبه پر د طالبانو اثارت نه د امریکایي خورزابط به برډل د خوشی کولو او لګوانتنامو د طالبانو د 15 قیدیانو د تازولو د پس منظر په اړه د کانګرس د وسلوالو ځواکونو د خارجي اړیکو د جرګه غړو ته معلومات ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وایي چې مرکزي حکومت به په شمال کې د موصل له ښار نه د حکومت د وسلوالو مخالفانو د وستلو لپاره له کوردي چارواکو سره یو ځای کار وکړي. دغه ښار د سه‌شنبه په ورځ د عراق د حکومت د مخالفانو په لاس کې ولوېده. موصل د عراق دوهم غټ ښار دی. په عین وخت کې وسلوالو سړو په موصل کې د ترکیې قونسلګری اشغال کړې ده او 800 ترکان یې له خپل ځان سره وړي دي.
قدرمن اوریدونکو، نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیرول ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود پروګرام واورئ. تر بیا، الله مرحمه.